بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیما سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د نهې ورځې سه شنبه د 1443 هجري لمریز کال د سلوغې د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1446 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې له 19 او د 2015 میلادي کال د فروری له 13 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د افغانستان د طالبانو د حکومت لخوا د امریکا څخه د تاوان د غوښتنې په اړه ده. بیا هم په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو پیښو په اړه اونیز پروګرام اوریدلی شي، او ورپسې هم بیا د ځلانده یونومې لړۍ نننۍ برخه دره اورو چې د رهبرۍ د ستر مقام د لیتوګو په اړه ځانګړی مطلب لري. ورپسې هم د خوشبوی نومې لړۍ نننۍ برخه اورېدلی شي چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ویل له درو اروپایي هیوادونو سره د مذاکراتو دوام ته تیار یو، البته ایران د ګواښ او د باو ژبه نه زغمي. د ایران حکومت مسؤلان وایي د افغانستان څخه د هیرمند اوبو حق د ایران او افغانستان د خبرو اترو همیشنه چورلیز دی. د افغانستان حکومت له انکار سره سره نړۍ په افغانستان کې د داعش تکفیری ډلې د فعالیت کتونکي ده، او د لبنان حزب الله غورځنګ وایي له نیوګرۍ سره د مقابلې فیصله په ملي ژمنې سره ترسره کوو. بیا هم راګردو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو لایې وړې شان دمې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر له درو اروپایي هیوادونو سره د خبرو اترو د دوام لپاره د تهران چمتوالی په اعلانولو سره ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت به ګواښونه او دباوونه ونه زغمي او د زیاتره دباو پالیسي به حتما ناکامه شي. زموږ خبریال د ایران له کوله راپور کړی، د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د سویټزرلینډ ځانګړي استازي ولفګنګ اماډیوس بروهلارټ په مسکت کې د هند سمندر د اتم کانفرنس په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی سره ولیدل. په دغې ناسته کې ښاغلی عراقچی د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیزو او څوړخیزو اړیکو او دوګمهاله او ښه تاریخ ته په اشاره سره د امریکا د ګټو د ساتونکو په توګه د سویس د هڅو ستاینه وکړه، او په سیمه کې د سولې او سبا د پیاوړتیا په برخه کې د سویس رغنده رول مهم وباله. هغه په تهران کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي مشورو د راتلونکو غونډې هرکلی وکړ، او د غرازی ویل موږ په دې برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو او ملګرتیا پر دوام ټینګار کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د ایران او درو اروپایي هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د درو پړاوونو ترسره کېدو او د هغوی د دوام لپاره د ایران پر چمتووالي ته اشاره وکړه، او ټینګار یې وکړ دا ایران اسلامی جمهوریت با د ګواخونو د بونو جبا نمنی او د زیاتره د باو پالیسی به ضرور ناکامیږي. په دغه ناسته کې د سویټزرلند ځانګړي استازي هم د نړیوالې سولې او ثبات رامنځته کولو لپاره د خپل هیواد د هڅو په اړه یو راپور وړاندې کړ او په سیمه کې د ایران په مهمو او اغیز شیندونکو رول باندې ټینګار وکړ. هغه هم دا شان له ایران سره په مختلفو دوه اړخیزو او سیمه ییزو برخو کې د دوه اړخیزو خبرو اترو دوام مهم وباله او په تهران کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سلام مشورو د راتلونکي پړاو په شمول یې د خبرو اترو او مشورو دوام ته خپل لیوالتیا وښودله. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی ټینګار کړی چې د هلمند د افغانستان د هلمند سیند د اوبو حق د ایران او افغانستان د خبرو اترو دوامداره چورلیز دی او د یوې قانوني او انساني ژمنې په توګه یې تامینولو ته پام کیږي. فارس خبری اجانس راپور ورکړ د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی اسماعیل بخایی د ایران د حقابې په اړه له وروستیو څرګندونو وروسته ویلي دي د دې موضوع اړوند د تخنیکي مسلې به له افغان چارواکو سره په خبرو اترو کې په جدي توګه وڅېړل شي. هغه د حقابې د مسلې د حل په اړه په کابل کې د ایران د سفارت لا سرپرست خولې څخه د رسنیو د څرګندونو په اړه وویل دا څه چې په دې اړه په افغانستان کې د ایران د سفارت د مشر په قوله په رسنیو کې نقل شوې دي کار نه دي او ځینو رسنیو د هغه څرګندونې په آزاده توګه تعبیر کړې دي. هغه دغه راز ټینګار کړی له افغان لورو سره په تعاملاتو کې تل د ایران د اوبو د حق د تامین په ضرورت ټینګار شوی او افغان چارواکي دې موضوع ته د یوې قانوني او انساني ژمنې په توګه ګوري. هغه هم دا شان وویل د هلمند یا د هلمند سیند د اوبو حق به له افغانستان سره د ایران په مذاکراتو کې یو ثابت چورلیز وي او ایران به د دې موضوع د هواري لپاره پوره پوره هلې ځلو ته دوام ورکړي. د افغانستان په کابل کې د ایراني روزونکو پښتون سره د آسیا د دوهمې کچې روزنیز کورس پیلېدل د سپورټس او لوبو د پراختیا او د افغان روزونکو د مهارتونو د لوړولو لپاره یو اغیز شیندونکی ګام ګڼل کیږي. فارس خبری اجانس د خبر له مخې د ایران او افغانستان ترمنځ د سپورټي او ډیپلوماټیکو اړیکو د پیاوړتیا لپاره په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت دغه هیواد ته د ایران د فوټسال روزونکو د سفر په مناسبت یو ځانګړې میلمستیا وکړه. دا مراسم د ایران د سفارت د شار زافیر علی رضا بیگدلی د افغانستان د فزیکی زده کړې او سپورټس ادارې د مشر د افغانستان د فوټبال فیډریشن د مشر او د یو ډله سپورټي چارواکو په شتون کې ترسره شو. په دې غونډه کې ګډونوالو د نویو سپورټي ملګرتیا او په اړه نظرونه تبادله کړل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپورټي ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا پر اهمیت یې ټینګار وکړ. د ایران د سفارت سرپرست د سپورټي ډیپلوماسۍ په برخه کې د سفارت مهمو پروګرامونو ته په اشاره سره وویل په افغانستان کې د ایرانیو روزونکو شتون ته په دغه هیواد کې د سپورټ او د هغې د پراختیا د ملاتړ لپاره زموږ جدي هوډ برېښوي. د آسیا د فوټبال کنفیډریشن روزونکي حسین شمس د افغانستان د ساحلي فوټبال له روزونکو رضا کوردی او میسم اشتیانی سره یو ځای د افغان روزونکو د روزنې په هدف کابل ته تللی دی. د افغانستان د طالبانو حکومت یو پلاوی له جاپاني چارواکو سره د بشري مرستو د تیارولو لپاره د دغه هیواد ملاتړ د ترلاسه کولو په اړه خبرو اترو لپاره دغه هیواد ته تللی. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې دوی به د طالبانو له پلاوي سره وویني. د جاپان د ایشی ورځپاڼې په لیکنه د دغه هیواد چارواکي په دې باور دي چې په ټوکیو کې د طالبانو د پلاوي شتون خورا مهم دی او دا یو فرصت دی چې پر دې ډلې دباو واچول شي څو بشري حقوقو ته درناوی وکړي. د افغانستان په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو راهیسې دا جاپان ته د طالبانو د حکومت د پلاوي لومړنی سفر دی او د دوی ټاکل شوی هدف د بشري مرستو لپاره د ټوکیو ملاتړ جلبول او له نړیوالې انزوا څخه خلاصېدل دي. دا د جاپانی رسنې په وینا تر دې دمه هیڅ هیواد د افغانستان د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې خو ټوکیو په کابل کې خپل سفارت بیا پرانستې دی. په افغانستان کې د ایران سفیر د افغانستان له د خارجه وزارت له سرپرست سره کتلی دی. په دې اړه لا کابل زموږ د خبريال را لګل راپور په ګډه سره اورو.
په کابل کې د ایران اسلامي جمهوریت سفارت اعلان کړی چې په افغانستان کې دغه سفارت سرپرست علي رضا بیگدلی د سیاسي او اقتصادي سلام مشورو په دوام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست مولوي امیر خان متقی سره کتلی. د ایران سفارت په خپل اکسپانه لیکلی چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانسپورت، روغتیایي او طبي مسایلو، کرنې، انرژي او سیاسي همکاریو په اړه بحث او خبرې شوې. خو په کابل کې د ایران سفارت د دیناست په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تر اوسه د دیناست په اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه محمد سلیم پیګیر وایي د افغانستان جغرافیوي موقعیت ته په کتو د آسیا د زړه په توګه په افغانستان کې سوله او ثبات په ټوله سیمه او نړۍ اغیز لري.
در حالات و شرایط فعلی یګانه رای تمام معضلات منطقه و ثبات دائمی در افغانستان است. کشورهای منطقه بعد از بسیار دیر و هیره فهمیدن که امروز بیتانه هر قدر که ثبات و صلح دائمی در افغانستان پایدار، منطقه صلح در آنجا می باشه، ثبات در آنجا می باشه.
ورته مهال د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی ویلی د ایران د حقابې موضوع افغانستان سره په هر ډول تعاملاتو کې یو ثابت محور دی. ښاغلی بقایی همدار زیاته کړي چې سرپرست حکومت ایران ته د اوبو ورکړه خپل بشري او شرعي مکلفیت ګڼي. همداراز په دې وروستیو کې په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیگدلی ویلی وو چې له سرپرست حکومت سره په وروستیو خبرو کې د ایران د اوبو مسله حل شوې ده. باید یادونه وشي چې ایران د طالبانو له سرپرست حکومت سره په بیلابیلو برخو کې نږدې او هر اړخیزې همکاري لري. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. سره له دې چې د افغانستان حکومت لوړ پوړو چرواکي وایي داعش ډله په بشپړ توګه په دغه هیواد کې له منځه وړل شوې ده، خو دغه تر هغې ډلې په تېره اونۍ کې په افغانستان کې د څو بمی چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالمتین قانی سره له دې چې هیوادونه په افغانستان کې د داعش پر ستون ټینګار کوي وایي داعش ډله په افغانستان کې په بشپړ توګه ځپل شوې او د دغې ډلې بریدونه له بهر څخه پلان کیږي. هغه دغه راز ویلی دی. په افغانستان کې د داعش پخوانی بریدونه د افغانستان له پولو بهر او په ګاونډیو هیوادونو کې پلان شوي وو او طالبان هڅه کوي چې د پولې هخوا دا بریدونه شنډ کړي. ښاغلی غنی دغه راز ویلي، موږ به اجازه ور نه کړو چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینو غړو په دې وروستیو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي په افغانستان کې د ترهګرو د پټنځایونو په وړاندې باید اقدام وشي. هغه ویلي چې په افغانستان کې داعش او ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی، بلکې ټول سیمې ته ګواښ هم دی. طالبان په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش شتون ردوي چې د دغې ډلې وروستی اقدام د کابل په مینځ کې د طالبانو د کډوالو د وزیر وژنه هم په غاړه اخیستې ده. د لبنان د حزب الله غورځنګ یو استازي په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې مقاومت په دغه هیواد کې ثبات غواړي ویلې دي، په ملي ژمنې سره د سیونستان الله نیواګارې سره د مقابلې فیصله کوو. د لبنان په پارلمان کې مقاومت د وفاداری د فریکشن جګپوړي مسؤول حسن فضل الله د دغه هیواد وروستیو بدلونونو او د سیونستي رژیم د پوځ د شاتګ د باس او د لبنان په ستراتیژیکو سیمو کې د پاتې کېدو لپاره د دغه رژیم د هڅې په باب وویل. اوس د لبنان حکومت ته یو داسې فرصت رامنځته شوی دی چې ثابته کړي یو حقیقي حکومت دی. د حزب الله غورځنګ دغه نماینده ویلی دی د لبنان پر ټولی خاورې د حکومت د ولکې د پراخولو لپاره د لبنان غوښته تل مطرح وه او اوس حکومت دا موقع په لاس ورغلې ده چې د لبنان په سویل کې دغه غوښتنه اجرا کړي. فضل الله نوی حکومت او د هغه مشر ته سپارښتنه کړې چې خپل کار د خلکو خلاف د غلطۍ په کولو سره پیل نه کړي، ځکه هغه ټول کسان چې په تیرو وختونو کې داسې کار کړی دی آخر یې سکوت کړی دی. حسن فضل الله ټینګار کړی په لبنان کې باید یو عادل حکومت واکمن شي او له خلکو سره منصفانه چلند وکړي، نه یو داسې حکومت چې د خپل ولس په وړاندې ودرېږي او د هغوی په حقوقو تیری وکړي. د افغانستان لومړی وزیر حکم ورکړی چې په نیواکي فلسطین کې د انروا ادارې په فعالیتونو د بندیز قانون د زر تر زره اجرا شي. د فلسطینیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سرپرست مرستې او کارموندنې د اژانس یا انروا د فعالیتونو د بندیدو په باب د نړیوالو څرګندو بیا بیا خبرداریو سره سره د سیونیستي رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د دغه حکم د سمدستي اجرا کېدو غوښتنه کړې ده. خبر زیاتوي چې نتنیاهو د حکم د اجرایي کېدو مخې ته هیڅ محدودیت نه ویني. او د بشري حقوقو نهو موسسو په خپل تازه راپورټ کې د 2013 کال په دوران کې د اروپي ټولنې له پولو د کډوالو په جبري توګه د استلو لستونځي پرده پورته کړې ده. دغه موسسو په دغه راپور کې ویلي دي چې په دغه موده کې د جبري استلو لا یو سلو شلو زرو ډېرې پیخې ثبت شوې دي. په راپور کې دغه راز لیکل شوې دي چې ډېر ځله پناه غوښتونکي په وهلو ټکولو سره شړل شوې دي. سرچینه زیاتوي په دغه موردونو کې داسې پیښې هم ثبت شوې دي چې کډوالو د سړې هوا له امله په ځنګلونو او سمندر کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د تهران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منوریدون کو سن خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د افغانستان د طالبانو د حکومت لخوا ل امریکا د تاوان د غوښتنې په اړه ده. ل افغانستان د امریکایي پوځي تجهیزات او اکمالاتو د بیرته ستنولو په اړه د امریکا د کرغړن ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په جواب کې د افغانستان د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي ټینګار کړی چې واشنگټن مکلف دی چې په افغانستان کې درامسته شوی ویجاړې تاوان ورکړي. د افغانستان د اوبو انرژي د سرپرست وزیر مولا عبداللطیف منصور په وینا هغه تجهیزات چې د جهاد پر مهال د مجاهدینو لاسته ورغلي وو د افغانانو غنیمت او حق دی. هغه ټینګار کړی امریکایان له یوې درنې او شرمونکې ماتې سره له افغانستانه وتلی دي او په نړۍ کې بدنام شوی هم دي او اوس په بې شرمۍ سره هیوا ته ګواښ کوي چې پاتې پوځي تجهیزات به بیرته ترې واخلي. په 2001 کال کې امریکا په دې پلمه چې طالبان د القاعدې د تښتېدلي ډلې مشر اسامه بن لادن له سپرلو څخه انکار کړی په چا چې واشنگټن په امریکا کې د دوه ګونی برجونو په بریدونو کې د لاس لرلو تور لګولی او پر افغانستان برید وکړ او د دوو لسیزو لپاره یې دغه هیواد ونیو. دا په داسې حال کې و چې د افغانستان خلکو په خوا د هغه وخت دوه زبر ځواکونه یعنی په 19مې پیړۍ کې برېټانیا او په 20مې پیړۍ کې هم شوروي اتحاد په بشپړه توګه ماتې او ذلت سره له خپل هیواده شړلی وو. هغه برخلیک چې امریکا هم په 20مې پیړۍ کې ورسره مخ شوه. دا شان چې امریکا له افغانستانه په بشپړ بې مسؤلیتۍ او د ماتې په منلو سره وتښتېده. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د افغانستان د خلکو لپاره د امریکا او د اروپایي هیوادونو او په ناټو کې د انډیوالانو لخوا د دغه هیواد د دوو لسیزو د نیواک نتیجه څه وه؟ د ترهګرۍ پراختیا، د کوکنارو د کښت پراختیا او د ډول ډول نشیزو توکو تولید او همداشانې په افیمي موادو د ځوانانو ککړول چې ویل کېږي د افغانستان له 2 میلیونو زیات خلک په مختلفه قسمه نشیزو موادو روږدي شوي دي. له پردې سربیره د یورانیمو او سپینو فاسفورسو د لرونکو بمونو په شان د ډول ډول ممنوعه بمونو او چاودیدونکو موادو د استعمال په وجه د افغانستان د ژواک چاپیریال په تیره بیا د کرنیزو ځمکو ککړېدل شامل دي چې د افغانستان د خلکو په روغتیا باندې یعنی د چرمنې د کینسر په شان خرابونکي اغیزې کړې دي. دا په افغانستان کې د امریکا او د هغې د انډیوالانو د دوو لسیزو د جنایتونو د اثارو یوازې یوه برخه ده او د کرهڼیزو تولیدي او صنعتي بېخبنایو په نابودۍ سره د بېوزلۍ او لوږې زیاتېدل هم پرې ورزیاتېږي. په عین حال کې د امریکا پخوانی ولسمشر جوزف بایډن د افغانستان د خلکو د 1 میلیارد ډالر پانګې په مصادره کولو سره د دغه هیواد اقتصاد ته سخت تاوان رسولی. په دیشان حالاتو کې د طالبانو له نظره په افغانستان کې د امریکا د پاتې تجهیزاتو غوښتنه یو ډول سپینسترګیتوب او مخته تیښته ده. دا په داسې حال کې دي چې امریکا باید په ذکر شویو موردونو سربیره په افغانستان کې د عامو خلکو د وژلې په شان د بې شمېره جنایتونو په وړاندې د دغه هیواد خلکو ته ګرام ورکړي. د امریکایي ځواکونو لخوا د ساتیري لپاره د خلکو وژل، د خلکو کورونو ته ورننوتل او د مسلمانانو د مقدس کتاب سوځول داسې اقدامات وو چې د افغانستان خلکو ته نه جبرانیدونکي نفسیاتي تاوانونه رسولی دي. په هر حال د ویتنام په جګړه کې له ماتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماتې لامل شوی چې جنایتکار امریکایي ځواکونه په قهر سره او د افغانستان له مظلومو خلکو د غچ اخیستو په مخې سره په دغه هیواد کې په پراخ ورانې لاس پورې کړي. په دې وجه د افغانستان د طالبانو حکومت د واشنگټن لخوا د ګرامي او تاوان د ورکولو غوښتون کړي. په حقیقت کې د افغانستان د نیواک په دوه لسیزو کې لویدیځ په تیره بیا امریکایي استګبار خودلی دا چې د دغه هیواد خلکو سر او مال ورته هیڅ اهمیت او ارزښت نه لري او لا هم دغه غیر انساني سیاست هم هغه راز دوام ورکوي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زموږ یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه اورئ.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو خواږو او محترمو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیرې اونۍ کې د یو بل پروګرام سره زه جمیل بنگش له خپل محترم همکار
علي اصغر عابدي سره
تاسو خدمت ته حاضر شوم. به هم د افغانستان او پاکستان مسلو ته یو کتنه وکړو. هیله چې تاسو دا پروګرام خوښي او موږ سره په دې حق له خپل نظرونه هم شریکول شي. ولنډه دمکو بیا حاضرې کوو تاسو خدمت.
تیرونه د ایران د جنوبی خراسان ولایت والی اعلان وکړ چې سږ کال له ماهیرود پودی څخه افغانستان ته صادرات 8% زیات شوي او له 250 میلیون ډالر څخه اوښتي. په هغه غونډه کې چې له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د فرصتونو او زمینو د بیا کتنې لپاره جوړه شوې وه چې په کابل کې د اسلامي جمهوریت د سفارت د سرپرست او په هرات کې د ایران د کونسلر په شتون کې جوړه شوې وه. سید محمد رضا هاشمی له افغانستان سره د دې ولایت د 301 کیلومتریزه پولې ته په اشارې سره وویل چې دا پوله د ولایت د اقتصادي او سوداګریزې ودې لپاره یو طلایي فرصت دی. هغه زیاته کړه چې له افغانستان سره د جنوبی خراسان ګډه پوله کولای سي په دې ولایت کې اقتصادي ودې او سوکالۍ ته لاره هواره کړي او موږ باید له دې فرصت څخه په یوادي او یو زړهتوب سره ډیره ګټه پورته کړو. د جنوبی خراسان والی د کرنې، قانونو او توریزم په برخو کې د ولایت بې ساري ظرفیتونو ته اشاره وکړه او ویل چې دا ولایت د کرنې په برخه کې خورا د پام وړ ظرفیتونه لري چې د نړۍ د زرشک او زعفرانو 98% د نړیوال برانډ په توګه تولیدوي. دا شمې په وینا یو له هغو مهمو پروژو څخه چې باید په جدي توګه تعقیب سي په افغانستان کې له ماهیرو تر فرا پورې د سړک بشپړه کول دی او دا سړک کولای سي د دواړو وطنونو ترمنځ سوداګرۍ او د توکو لیږد اسانه کړي. هغه له افغانستان سره تعلیمي او کلتوري همکاریو د پراختیا لپاره د جنوبی خراسان چمتووالي ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې اوسمهال و سوا افغان زدکون کی پا دی ولایت کی زدکری کوی او مشچمتوی چی لافغانستان سرا اخپل تعلیمی او کلتوری همکاری پراخی کرو.
ایزنو تیرونی دا افغانستان دا ارگاڑی دا پراختیا کنسرشم اجرائی مشر اعلان وکر چی دا هند دا ارگاڑی لومنی ترانزیت بار دا ایران دا خراسان رضوی دا شمتیغ ریل پاتلی لرار افغانستان تا داخل شو. مصطفی رضایی زیاد اکڑا چی پا دی ترانزیت بار ولو که شپگ کانٹینرونا شاملو چی بادام او غوڑی لگ دول چی دا خواف الاسوالی که دا شمتیغ ریل پاتلی لا پولی زخواده تیری دو برستا دا افغانستان دا هرات ولایت روزنک سٹیشن تا ورسیدل. داغه پوینا دا کارگو لومړی لا هند څخه بندر عباس ته د کشتی په واسطه لیږدول کیده او بیا د شمتیغ پولی له لارې د هیواد د اورګاډي شبکې له لارې افغانستان ته داخل شو. د افغانستان د ریل پټلۍ پراختیا کنسرشم اجرایی مشر زیاته کړه چې د ریل پټلۍ د کنسرشم د سړکونو او ښاري پراختیا وزارت او د ایران د اسلامي جمهوریت د ریل پټلۍ شرکت په ملاتړ سږ کال د خواف هرات ریل دهلیز د فعالیت لا پیل رئیس دی ایران افغانستان تر مز لا دیرش زرا ٹنو زخا دیر صادراتی او ٹرانزیٹ کارگو دا ریل پاتلی لاره لیگ دولی. دا رزیب وینا دا خواف هرات دا اورگاڑی دا کوریڈور پا فعالیت سرا دا دوارو هیوادونو تر مز سوداگریز توازن یا انډول د امنیت په خوالی سره زیات شوی دی او د سوداګرو او تولیدونکو لپاره به د ترانسپورټ لګښتونه کم شي. دا خواف هرات د اورګاډي پټلۍ په سیمه ییزو اړیکو کې هم مهم رول لوبوي ځکه چې دا د ایران د اورګاډي شبکه د افغانستان په لویدیځ کې له هرات سره نښلي. د نړۍ د ختیځ لویدیځ د اورګاډي پټلۍ د یو برخې په توګه دا د چین، قرغستان، تاجکستان، افغانستان، ایران، ترکیه او اروپا څخه د 2000 کیلومتره اوږده لاره جوړه کړې ده. د ایران افغانستان ترمنځ د شمتی اقتصادي ګمرکي لاره شاوخوا څلور کاله وړاندې د خراسان رضوی ولایت په جنوب ختیځ کې د خواف په سرحدي ښار کې پرانستل شوه. شمتیغ د خواف هرات د اورګاډي په لاره کې د رسمي سرحدي کسټم یا ګمرک په توګه موقعیت لري چې له خواف شاوخوا 50 کیلومتره لرې دی. د خواف د 150,000 نفوس لرونکي ښار مرکز له مشهد څخه 268 کیلومتره جنوب ته موقعیت لري.
تیرونی په کابل کې د ایران سفارت ټینګار وکړ چې د افغانستان او ایران ترمنځ د حقابه مسله په دې وروستیو کې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو اترو کې هواره سوې ده. علی رضا بیکتلی د ایران د اسلامي انقلاب د بریا د 46مې کلیزې په مناسبت له تلونیو سره په مرکه کې ویل چې ایران هڅه کوي چې د خپل ګاونډیتوب سیاست پر بنیاد په مختلفو برخو کې له افغانستان سره خپلې اړیکې پراخه کړي. هغه زیاته کړې ده چې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو پراختیا هم د ایران له لومړیتوبونو څخه ده او د شمیرنو له مخې په تیرو 9 میاشتو کې ایران له افغانستان سره له 2 میلیارد ډالر څخه زیاته سوداګري کړې ده او ایران هم په سوداګریزو او کلتوري برخو کې د اسانتیاوو د رامنځته کولو لپاره ښه ګامونه اوچت کړي دي. د ایران د سفارت سرپرست همدارنګه ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو د جګپورو چارواکو د اړیکو د ښه کولو ارادې ته په پام سره راتلونکي لمریز کال به د اړیکو د ښه کولو او متقابلو ګټو لپاره یو بریالی کال وي. بیک دلی د ایران پر حقابه هم ټینګار وکړه او کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ورستی سفر په بهیر کې د طالبانو چارواکو د ایران حقابه تړون ته په خپل ژمنتیا ټینګار وکړ او اعلان یې وکړ چې دوی به په سیستان او بلوچستان کې د اوبو د ستونزو د حل لپاره په اسلامي او ورورګلوۍ کتنې سره همکاري وکړي.
ایزانو په تیرونی کې پاکستان هم له مختلفو پیښو سره مخامخ شو چې تر ټولو مهمه یې د کرمان ایران او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا ملاتړ په اړه د بحث لپاره یوې غونډې ترسره کولو چې پکې د پاکستانی اقتصادي مدیرانو او پانګوالو ګډون هم کړی و. د ایران د کرمان ولایت اقتصادي چارو د غګملتیا مرستیال وادي په دې ورستیو کې اعلان وکړ چې پاکستان هر کال 40 میلیارد ډالر واردات لري او د دې هیواد د بازارونو ظرفیت او اړتیا ته په پام سره ایران او په ځانګړي توګه کرمان ولایت کوي شي د پام وړ ونډه ولري. دا کرمان ولایت د کرنیزو صنعتي او قانونو ظرفیتونو چې ختیځو سرحدونو ته نږدې دي له پاکستان سره سوداګرۍ پراختیا لپاره مناسب فرصتونه برابر کړي دي. د تیرې اونۍ په غونډه کې د کرمان د سوداګرۍ پراختیا له پاکستان سره د ملاتړ په اړه هم بحث او نظر تبادله وشو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ګډې پانګونې فرصتونو او د سوداګریزو تبادلو د اسانتیا د شته خندونو د لرې کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ملګرتیا د پیاوړتیا لپاره د حل لارو په اړه بحث او نظر تبادله وشوه. د کرمان اقتصادي چارو مرستیال ولی امیر حسین زاده په دې غونډه کې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان سره د سوداګرۍ ملاتړ نه یوازې د سیمې اقتصادي ودې سره مرسته کوي بلکې دوستانه اړیکې او دوی اړخیزې همکارۍ به هم بیا پیاوړې شي. پاکستان پاکستانی پانګوال هم له ایران سره اقتصادي همکارۍ د پراخولو لپاره د خپل هیواد لیوالتیا څرګنده کړه او په ګډو پروژو کې د ګډون او د سوداګریزو تبادلو د اندازې د زیاتولو لپاره هم خپل چمتووالی اعلان کړ. پاکستان چې له ایران سره 900 کیلومتره ګډه پوله لري یو ډېر مهم بازار دی، لکه څنګه چې ترانسپورټ په ځانګړي توګه په هوایي برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په وړاندې یوه ستونزه ده. نو تمه کېږي چې د خنډونو په لرې کولو سره به په کرمان کې په مختلفو برخو کې تولید شوي مختلف محصولات په ځانګړي توګه کرنه، لاسي صنایع او سوغات پاکستان ته صادر شي.
تیرونه پاکستان د امریکا او هند د مشرانو ګډ اعلامیا رد کړه چې د اسلام آباد پر ضد یې دریځ نیولی وو او اعلان یې وکړ چې د واشنگټن او نیوی ډیلی ترمنځ د پوځي همکارۍ پراختیا به په سیمه کې د ځواک توازن اغیزمن کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د امریکا د ولسمشر او د هند د لومړي وزیر په ګډ اعلامیه کې د دې واد په اړه منفي اشاره بې بنیاده او بې بنسټه وبلله. شفقت علی خان زیاته کړه چې پاکستان د امریکا او هند د دفاعي همکارۍ د پراختیا په اړه ژور اندېښنه لري، په ځانګړې توګه نوې ډیلی ته د وسلو ټکنالوژۍ لیږد او دا په سیمه کې د ځواک توازن ته زیان رسوونکی ګڼي. هغه امریکا ته په ضمني اشاره سره وویل چې موږ له خپلو نړیوالو شریکانو څخه غواړو چې د جنوبي آسیا امنیتي مسلې جدي ونیسي او له هغو یو اړخیزو اقداماتو څخه ډډه وکړي چې د سیمې د سولې او ثبات سره مخالف وي. د امریکا ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د هند له لومړي وزیر نارندرا مودي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې سږکال به له امریکا هند ته د وسلو صادرات زیات سي.
ایزانو تیرونه په پاکستان کې د ایران کلتوري مشورتي شورا د ایران د اسلامي انقلاب د بریا د شپږ سلختمې کلیزې په مناسبت د اسلامي ایران د پرمختګ په اړه یو ډیجیټل کتابچا خبره کړه. دا ټول غاچې د ایران د اسلامي جمهوریت پرمختګ لس انزورونه لري په داسې ډول ډیزاین شوی دا چې د ګرځنده ټلیفون په کارولو سره او د هر انزور په کونج کې د کیو آر کوډ په کارولو سره زموږ د هیواد مختلفو علمي موضوعات نو پاړه د ویډیو متن په بڑا اړین توضیحات لیدونکو ته وړاندې کیږي. مصنوعي زیرکتیا یعنی اے آی بنیادی حجرات، ماډرن ایرانی پوهنتون، نوی فضائی صنعت، نوی کرنا او صنعت، د الیکټرو سپننګ ماشینو تولید، مشهور ایرانی انیمیشنونه د سمندر لاسات څخه د تیلو وستل د بانجوالي پرمختللي درملنه د هډوکو آلو کرافت تولید د اوبو د پاکولو سیستم د اټمی درملو سند د تیلو نوې سند د حلال جلاتین تولید عصري ایرانی درمل جوړونه د جراح معاون روبوټونو تولید د سینورا امپولونو تولید د کووید 19 واکسینو تولید د کرونا کیټونو تولید پرمختللي کټلیسټونه د سرطانی نسجونو لپاره د چټک کشف وسایل پرمختللي غاز توربینونه همدارز نانو ټیکنالوژي او د وینټیلیټر تولید هم په دې کتابچې کې شامل موضوعګانې دي. په دې کتاب کې انځورونه دوه برخې لري، اردو او انګریزي، او لیدونکي کوي شي فلم او متن په خپل خوخه ژبه کې د هغه انتخاب غوره کولو سره وکړی چې دوی غواړي. په دې دیرش مخونو ټولګه کې د ایران د غوره پوهنتونونو او ټوریزم مرکزونو انځورونه شامل دي، او لیدونکي کوي شي اړین معلومات د انځورونو په کونج کې د کیو آر کوډ په کارولو سره په متن یا ویډیو بڼه وګوري.
قدر من اوریدونکو د افغانستان او پاکستان په تیراونی د خبرونی وخت باندې ځکه پایته ورسیده، حاضر و مساسو الله حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګرشه.
سوار لسوا دریم کال شعار
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو ښه چارې وزه صادق حسین خپل ګران ملګری
اته الله خوګرنی
سره د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د 1400 دریم هجری لمریز کال د شعار یعنی د ځلاند یون په حق لا چې د خلکو په ګډون سره د تولید و د نومیږي پروګرام درته وړاندې کړم. هله دا چې د اوریدو فرصت هم ولرئ.
دوستانو یو ځل بیا هم خرغلی د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت حیات الله العظمه سید علي خامنئی چې هر کال د نوي کال لپاره د یو شعار او نوم خوښوي، د 1403 هجري لمریز کال لپاره د خلکو په ګډون سره د ودی نوم انتخاب کړ. دغه نوم خودنه کوي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت حیات الله العظمه سید علي خامنئی تر ټولو مهمه اندېښنه اقتصاد دی. اوس په څو پروګرامونو کې د تولید په چارو کې د خلکو کو د ګډون د ذاتی دیا د لارو چارو په حق لا غبر کوو.
خواږه اوریدونکو، په تیر پروګرام کې په ایران اسلامي جمهوریت کې د سبسیډیو د هدف من کېدا په هکله لنډ شان توضیحات درته وړاندې شول. له هغو مثبتو پایلو سره سره چې دغه قانون درلودلې، خو د ایران د تولید کارخانو لپاره د بیو د آزادولو دایې 30% هیڅکله په کامل ډول محقق نه شول، چې مهم علت د ایران پر ضد خارجي هیوادونو د بایکاټونو له کبله د حکومتونو د بودیجې خسره، د ایران په خلکو کې د خپل راووالي د زیاتولو لپاره د چارواکو کوشش او له هغه سیاسي او جنایي ګټه پورته کول و. دغه اقدام د تولید لپاره له ځان سره ډېرې پایلې درلودلې، ځکه چې په دغه قانون سره د انرژۍ به زیات شو یو دغه اېدا زادوالو په وړاندې د کارخانو د فابریکو لپاره د شیانو د تولید لګښتونه زیات شول. دغه موضوع د ایران د دغه کارخانو د جوړو شیانو د بیې د زیاتېدا سبب شو او په داخلي او خارجي بازارونو کې د سیالۍ کولو قدرت کم کړ. د دا ډول د اقدام پریکنده نتیجه د ایران د تولید د ډیرو کارخانو دیوالیا کیدل او په نتیجه کې په ټولنه کې د تولید په برخو کې فعال شتون ته د کوچنیو پانګوالو او حتی د سترو پانګوالو نه ګروهنه وه. پر دې اساس به دغه اعتراف وکړو چې په ایران کې د سبسیډیو د هدفمند کده اجرا ته اړوند ده یوه تر ټولو مهمه نیمګړتیا چې هغه یې په عمل کې له نظر وړ منه او هدفونو خالي کړه د تولید د ونډې ورکولو ته بې پامي ده. د دغه قانون پر اساس د ایران حکومت باید د سبسیډیو د هدفمند کولو د ګټو مهمه برخه نیخ په نیغه د تولید کارخانو ته ورکولی خو په عمل کې دغه سیوه نه شول. دغه چارې ته پام کول کولی شي د اقتصادي فعالانو لپاره د تولیدي کار د جذابیت لپاره بل عامل واوسي. د همدې لپاره ضروری ده دغه لاندې اقدامات د سبسیډیو د هدفمند کولو د قانون د اجرا د لومړیتوب په توګه په اجنډا کې شامل شي. کوچنیو صنایعو ته د لومړیتوب ورکول د تولید سبسیډی باید د انرژۍ له بیلونو سره متناسب صنایعو ته ورکړل شي. د تولیدي کارخانو د مالیاتو د ونډې کمول یوه بله لاره چاره ده چې په دغه راودې سره د حکومت لپاره د عاید په زیاتولو سربیره د سبسیډیو د هدفمند کولو ته له برخې څخه د ونډې د ورکولو لپاره ګام پورته کولی شو. په حقیقت کې دغه برخې ته د ونډې په بیلولو سربیره د تولید د کارخانو او مرکزونو د انرژۍ د سیستماتیک کولو لپاره یوه برخه په نظر کې نیولی شو چې له دې لارې د انرژۍ د استعمال اندازه کمه شي. د اټکل شوي ونډې د تخصیص او بیلولو لپاره باید د حکومت اصلي تمرکز کوچنیو او متوسطو صنایعو ته واوړي ځکه چې دغه پیسې د سترو صنایعو لپاره دومره زیاتې نه دي خو له کوچنیو او متوسطه صنایعو سره مرسته کیدلی شي. د تولید د بریالیو مرکزونو او کارخانو جاجول او ورته د سبسیډیو ورکول د تولید فعال مرکزونه باید ورزول شي چې په سم ډول ورته بودیجه بیله شي. د ایران حکومت ژوند د تولید لپاره سبسیډی بیل کړي او د هغې د اجرا لپاره باید د تولید مرکزونو ته د بانک اسانتیاوې ورکړي. دغه اسانتیاوې باید د تولید په کارخانو کې د داخلي محصولاتو د تولید او د کارونو د رامنځته کولو د اندازې پر اساس بیل شي. د ایران د حکومت له ځانګړو مل تړونو څخه د بریالیو تولیدونکو کسانو او کارخانو برخوریدل ضروري دي. د تولید کارخانې باید په تولید کې د نظر وړ ګراپونو پر اساس په ډیر کم سود سره له بانکي اسانتیاو برخور شي. دې ته په پام سره چې بانکونه د ګټه اخیستونکو موسسو برخه دي پر دې اساس د ایران حکومت له بانکونو سره د تفاهم لیکونو پر لاسلیک کولو سره کولی شي په کم اجرت سره د بانکي اسانتیاو په وړاندې کولو سره د تولید مرکزونو ته سبسیډی ورکړي. د ایران حکومت د تولید کارخانو ته د بانکي اسانتیاو د سود د یو برخې په ورکولو سره کولی شي د اقتصاد په وده او له ځوړتیا څخه په وتلو کې مخکښ واوسي.
دوستانو د خپرونې په دې برخه کې ورزو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. ګران اردوونکو یو ځلې بیا هم ښه راغلاست. د بایکټونو په حالات کې د ایران د داخلي کارخونو د سیالۍ د ظرفیت زیاتول د ایران چارواکي د تولید د سبسایډۍ په ورکولو سره کولی شي د بهرنیو هیوادونو د کارخانو په نسبت د ایران د فابریکو د سیالۍ توان زیات کړي او له دې لارې د ایران له اقتصاد سره مرسته وکړي چې د بایکټونو په حالات کې په ښه ډول عمل وشي. دغه سیاست او پالیسي هم بیکاری او هم د بیو او د انفلاسیون عمومي سویه کمولی شي. ځکه خو دا د انفلاسیون د ځوړتیا په مقابل کې یو مناسب سیاست دی او دغه موضوع د ټولنیز هوساینې د زیاتېدو لامل ګرځي. پر دې اساس د ایران سیاستوالان باید دغه سیاست ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ټولنیز ګټو ته د ایران د چارواکو پام کول په ایران اسلامي جمهوریت کې د سبسډیو د هدفمند کولو د پلان له اجرا او د انرژي د بجو له زیاتولو او د حکومتي چارواکو لپاره د پام وړ د عاید له آزادولو وروسته له بدمرغه د سیاسي ګټو د خلکو د پام د جلبولو په علت ډیر عاید خلکو ته نیغ په نیغه د سبسډیو په ورکولو لګیدل دي او تولیدي سبسډیو ته په پام نه کولو د تولید برخې ته د پام ورګرځولو ورګرځېدلی دي چې دغه موضوع په اقتصاد کې انفلاسیون زیات کړی دی. نو ځکه خو د ایران سیاستوالان د سیاسي ګټو د زیاتولو لپاره باید په سیاستونو جوړولو کې ټولنیزو ګټو ته هم پام وکړي. د بیلابیلو تولیدي برخو د پیاوړتیا او د سبسایډۍ حتمت کولو د قانون له اتمې مادې سره سم د دا ډول اقداماتو د تحقق په بڼه کې به د ایران د تولید په بهیر کې د ګډون لپاره د خلکو ګروېنه او انګیزه دوه چنده شي او کچېرې دغه چاره محققه نشي د تولید زید د بازارونو د زیاتو ګټو د ورکولو په څنګ کې د تولید په حوزه کې د فعالیت لګښت به په تولید کې د ایران د خلکو د ګډون مخې ته یو ستر خنډ وي.
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو د ایران د کال د شعار یعنی د ځلان د یون په حق له دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
الله مو مل.
تلپات خوشبوی ډیرو قدرمنو اوریدونکو د تلپات خوشبوئی له یو بل پروګرام سره زفات میستاسو حضور ته حاضر شوم. نن به در سره د ژوند لپاره د قران د یو بل حکم په اړه د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای لند تفسیر وړاندې کړو. هله د چتر پای را سره ملګرتیا وکړي. عزیزانو دا سیزونه چې زه یې عرض کوم په قرآن کریم کې موجود دی او د ژوند درس دی. د قرآن د همدغه ظاهر دی چې زه او زما پشان کسان له قرآن پوهیږو و الا هغه څه چې کلمین توحیدی له قرآن پوهیږي په علم کې راسخین پوهیږي الهی اولیاگان پویجی چی ده قرآن کریم باطن او ده قرآن جوار سمندر دی. قرآن کریم لا دغو خبرو دیره برده. هغه چه چی زی ارز کوام ده ده جوان زرگون و حکمونه هم ده چیزونه دی چی ده قرآن کریم لظاهره استفاده کیری. اوس ده چیزونه چی کارندوالی لری پا دوی که زینی ده جوان ده قواعد و پا تنظیم پوری اړوند دي. مثلا فرض کړئ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق. ځینې شته دي چې د انسان ژوند ټول قواعد، دوستیانې، دښمنیانې، اړیکې، هدفونه، انګیزې د دنیا په کار کې محصوروي. دنیا یعنی څه؟ یعنی پیسې، یعنی قدرت، یعنی شهوت. دلته له دنیا مطلب دا څیزونه دي. دوستیانې په دې خاطر دي، دښمنیانې هم په همدې خاطر دي. دا خدای تعالی ردوي. د ژوند دغه ډول قاعدې جوړول خدای ردوي. وما له فی الاخرته من خلاق. دوی به په دنیاوی ژوند کې ځینو څیزونو ته ورسیږي، په دغه موقته او لنډ ژوند کې. خو په اصلي او واقعي او اخروي ژوند کې چې د انسان ژوند هلته دی، څه نه لري، بې نصیبه دی او بې ګټې دی. ډیر زدمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر زموږ تاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.